آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. نن په کابل کې د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼې په ضد مظاهره وشوه. د ترکیې جمهور رئیس وایي چې د سوریې کردان او د آزاد سوریې د پوځ جنګیالي د کوبانی د ښار دفاع ته قواوې غونډوي، او د نیویارک د ښاري او ډاکټر چې د ایبولا ویروس نیولی دی په ځانګړي ځای کې ساتل کیږي او نورو ته خطر نشته دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په پکتیکا کې چارواکو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د بیزای شو خلکو ماشومان ته شپې ته خونځي جوړ کړی دي چې شاوخوا 3000 ماشومان پکې درس وایي. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خدم او حسیب الکوزید د ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ارګ مانی او د ناټو ځواکونو مرکزي دفتر ته نږدې نن د کابل په وخت د شپې په 2:00 بجو لسو دقیقو د یوې چاودنې آواز اورېدل شوی. د امریکا ډا خبریال اکرام شینواری د عیني شهیدانو له خولې وایي چې راکټ د کابل د جنوبي څنډو څخه وشتل شوی. تر اوسه د مرګ ژوبلي خبر نه دی ورکړل شوی، خو داسې ښکاري چې دا توغندي له نږدې فاصلې څخه پر سیمې وشتل شوی.
د افغانستان د اداري چارو ریاست ویلي دي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د یو فرمان په ترڅ کې د اساسي قانون د 3 ماده د حکم لمخې عبدالرشید راشد د ستر محکمې د سرپرست په توګه ټاکلی دی. جمهور رئیس احمدزی ښاغلی راشد وروسته له هغه د ستر محکمې د سرپرست په توګه وټاکه چې د ستر محکمې پخوانی سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمی د پنجشنبه په ورځ خپله استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړه. خاغلی احمدزی د خاغلی عظیمی د استعفا د منلو نه وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ستر محکمې د پخوانی رئیس د 13 کلونو کارونه وستایل او هغه ته د غازی امان الله خان دولتي مډال ورکړ. د خاغلی عظیمی د درناوي د پاره په ارکې په جوړو شو مراسمو کې جمهور رئیس احمدزی د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس او د پارلمان د دواړو مجلسونو یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. خاغلی احمدزی د غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په لاره کې د پوهان عظیمی خدمتونه وستایل.
نن په کابل کې د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼې پر ضد مظاهره سوې ده. مظاهره د پخوانیو جهادي ګوندونو د فعالینو او د هغوی د ملګرو لخوا په لاره اچول شوې وه. مظاهره کوونکو د افغانستان ایکسپریس د ورځپاڼې د بندېدو غوښتنه کوله او د حکومت څخه یې غوښتل چې هغه کسان دې ونیسي چې اسلام ته یې د سپکاوي مقاله خپره کړې ده. افغانستان ایکسپریس د اکتوبر په 15 نیټه یوه داسې مقاله خپره کړې وه چې پکې اسلام ته سپکاوی سوی و. د دې ورځپاڼې د مسؤول مدیر د دسکیری امر صادر سوی دی. د رپورټونو له مخې د جاوید احوار په نامه کس چې په هالند کې ژوند کوي یا د سوی مقاله په خپل ویب بلاګ کې خپره کړې وه چې وروسته بیا همدغه مقاله د افغانستان ایکسپریس ورځپاڼې د اکتوبر په 15 نیټه د سره خپره کړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. په قندهار کې د ملي امنیت په قواوو ځانوجون کې حمله کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل شو دی. پېښه د سپین بولدک په ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د مخکنیو رپورټونو له مخې د ملي امنیت کارکونکو غوښتل چې برید کوونکی د برید نه مخکې ونیسي. د غراس په هلمند کې بیا په یو داخلي برید کې 4 پولیسان وژل شوي دي. برید یو پولیس په خپلو ملګرو کړی دی. د هلمند د پولیس یو چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط پېښه تایید کړه او ویل چې پولیس د برید نه وروسته تختیدلې دي.
طالبانو د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوګیانوی په ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال وایي چې د وژل شویو کسانو په جمع کې 2 تنه ماشومان هم شامل دي. مشرقي وال زیاتوي چې طالبانو هغه مهال د دوی پر موټر باندې برید وکړ چې د خوګیانوی د جمعه بازار پر لورې روان و. طالبانو تر اوسه پرې د افغان ولایتي چارواکو د دې ادعا په هکله څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه جمهور رئیس ویل دی چې د سوریه کوردان او د آزاد سوریه د پاوز جنگیالي خپل قواو غونډوي چې د اسلامي دولت نه د کوبانی د خار دفاع وکړي. رجب طیب اردوغان نن د جمعه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې کوردی ملیشه قواو تیارې نیسي چې څنګه د غرب په ملاتړ د یاغیانو دغه اعتدالي ګروپ 1300 عسكر د ترکیه سره د سوریه په شمالي سرحد کې واچوي. کوردی جنگیالي دویمه میاشت ده چې د کوبانی د کنټرول لپاره په جنگ اخته دي. انقره هغه وخت د اسلامي دولت د ګروپ په ضد کوشش پیل کړ چې د سپتمبر په میاشت کې دغه افراطي ګروپ د ترکیه د سرحد په 100 کیلومتري کې حمله وکړه. خو ترکیه باید نظامی اقدام وکړي، مګر تر اوسه پورې د اسلامي ګروپ په ضد د امریکا په مشرۍ په څو اړخیزو هوایي بمباریو کې برخه نه ده اخیستې. فرانسوي چارواکي وایي چې د فرانسې په هوایي بمباریو کې په عراق کې د اسلامي دولت د ګروپ د وسلو جبه خانه تباه شوې ده. امریکا د اروپایي او عربي ملکونو هیوادونو سره په ګډه هر ورځ په عراق او سوریه کې هوایي بمباري کوي چې محلي پیاده قواوې د اسلامي دولت د ګروپ ملیشې په شاو تمبوي. امریکا او ملګرو یې د سپتمبر د میاشتې د 23 نیټې رئیس په سوریه کې د 200 نه زیاتې هوایي بمباري کړې دي. دغه بمباري د هغه کوشش یو برخه ده چې د ملیشه ګروپ مخه ونیول شي. همداشان په عراق کې هم د ائتلاف قوې د اسلامي ګروپ په ملیشو لږ تر لږه 300 هوایي بمباري کړې دي.
د امریکا پاوز پرون د پنجشنبه په ورځ وویل د عراق اردو ایله په 2 میاشتو کې د اسلامي ډلې نه د هغو ځایونو د بیرته نیولو دپاره یوې لویې حملې ته چمتو سي چې دغه ډلې ورنه نیولې دي. د عراق کوردي ملیشه چې په شمرګه نومېږي تیاری نیسي چې د سوریې او ترکیې سرحد ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ضد د کوبانی د ښار په دفاع کې برخه واخلي. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مامورینو د وینا له قراره په عراق کې ځمکني حملې ته نور وخت پکار دی. یو نسامي مامور چې د خپل نوم د نخپرېدو په اکله خبرې کولې ویل اوس ضروري نه ده، خو موږ پوهیږو چې دا تیاری یو کال وخت نه غواړي چې دوی دې په هغو ځایونو کې واچول سي چې ورته ضرورت دی چې وکړی سي د ځمکنیو حملو مخه ونیسي. دغه مامورینو چې خبریالانو ته معلومات ورکول همدغه راځي ویل د امریکا د هوایي بمباریو باوجود د عراق په غربي ایالت النبار کې لا هم جګړه روانه ده. امریکا په عراق او سوریه کې خپل هوایي بمباری نه دی بندي کړي. پرون د امریکا مرکزي قومندانۍ په عراق کې 9 ځلې هوایي بمباری وکړه او د تیرې شنبې په ورځ په سوریه کې 6 ځلې هوایي بمباری وکړه. د سوریه مبارزین وایي د امریکا په مشرۍ په سوریه کې د څه باندې 1 میاشتې بمباریو په لړ کې 535 کسه وژل شوي دي چې زیاتره پکښې د اسلامي دولت او د النصرې د جبهې غړي دي چې د القاعدې سره اړیکې لري. په برتانیې کې د ایران د سوریانو د بشري حقوقو څارونکي ډله وایي چې په وژل شویو خلکو کې 4 شپېته د اسلامي دولت جنګیالي دي او 2 نور یې ملکیان دي.
د روغتیا نړیوالې مؤسسې ویلي دي پلان لري چې د 2015 کال تر اولو شپږو میاشتو پورې د ایبولا د ویروس لسګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي. د روغتیا د نړیوالې مؤسسې ماموري میری پالا کنی نن خبریالانو ته وویل چې 2 کسه د وخته په امتحاني توګه واکسین شوي دي او 15 نور واکسینونه جوړیږي چې بل کال ته امتحان شي. د روغتیا د نړیوالې مؤسسې د ماموري ویلي دي چې مرستندویو هیوادونو د دې څېړنو لګښت په غاړه اخیستی دی. د رویټرز خبری آژانس د دې ماموري د قول ویلي دي چې په دې باره کې پراخ تفاهم موجود دی چې د ایبولا د ویروس د واکسین د تولیدولو په مقابل کې د پیسو مسله هیڅ مطرح نه ده. پرون د نیویارک د ښار یو ډاکټر چې څه وخت مخکې په ګینی کې د ایبولا د ناروغانو علاج کړی و لومړنی کس شو چې معایناتو یې وښودله چې د ایبولا ویروس لري. د نیویارک ښاروال پرون دا خبر تصدیق کړ چې ډاکټر ګریګ سپینسر په جلا او خاص ځای کې ساتل کیږي او نورو ته ورنه خطر نشته دی.
د امریکا متحده ایالاتو دا خبر تایید کړی دی چې په دغه هیواد کې د تایلند سره ګډ دفاعي تمرینات لغوه کړي دي ځکه په دغه هیواد کې نظامي کودتا سوې ده. په بینکاک کې د امریکا د سفارت نطاق نن د جمعې په ورځ د امریکا ډغ راډیو ته وویل د کوبرا ګولډ په نامه دفاعي تمرینات چې ټاکل سوي وه د فبروري په میاشت کې وسي لغوه سوي دي. نوموړي وویل چې د تایلند د رواني سیاسي وضع له کبله د امریکا حکومت خپل زیات پام غیر نظامي فعالیتونو ته لکه بشري همکاریو او د طبي افاتو د مخنیوي لپاره عاجلو خدماتو ته اړولی دي. د تایلند مامورینو په دې وروستیو ورځو کې د می د میاشتې کودتا په دفاعي بخښنه غواړم د تایلند مامورینو په دې وروستیو ورځو کې وویل چې د می د میاشتې کودتا به په دفاعي نظامي تمریناتو اغیزه ونه کړي. د میاشتې کودتا په اتیا کلونو کې د تایلند د پاوډز 12 کودتا ده چې د دې لارې نه قدرت ترلاسه کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. د هانګ کانګ د محصلینو د احتجاجونو مشران پلان لري چې د حکومت د اصلاحاتو د پیشنهادونو سره د مظاهره چیانو د ملاتړ د معلومولو لپاره ریفرندم وکړي. د احتجاجي ډلو ائتلاف ویلي دي چې د یک شنبه په ورځ به د ښار په منځ کې چې د احتجاجونو مرکز دی ریفرندم وکړي. د سیشن به د خبرو اترو نه وروسته د هانګ کانګ مقامات ویل چې د چین کابینه ته به یو لیک واستوي د پیجینګ د تصمیم په باره کې بچي د وخت د 2018 کال لپاره کاندیدان تایید کړی دي د مظاهره چانو نارضایتي څرګنده کړي. چین په لومړي ځل یو فضايي بیړۍ چې بنیادم پکې نشته فضا ته لیږلې ده چې د سپوږمۍ نه ګر چاپېر وګرځي او بیرته ځمکه ته راښکته شي. د چین د فضايي چارو په تاریخ کې دا لومړنۍ تجربه ده چې کیږي. دغه بیړۍ نن د جمعې په ورځ د سچوان د ایالت د مصنوعي سپوږمۍ د تغولو د مرکز نه فضا ته ولېږل شوه او یو برتانوي په بنکا کې د بلاستیکي جراحۍ په وخت کې مړ شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په پکتیا کې چارواکو ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د بې ځایه شوو خلکو ماشومانو ته شپېته ښوونځي جوړ کړي دي چې شاوخوا 3000 ماشومان پکې درس وایي. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ راکړی دی.
بیت الله یو تن وزیرستانی کډوال ماشوم دی. هغه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کډوالو په کمپ کې له نورو وزیرستانی ماشومانو سره یو ځای تر خیمې لاندې په یوه تازه جوړ شوي ټولګي کې زده کړې پیل کړي. بیت الله وایي له کله راهیسې چې کډوال شوی زده کړو ته یې هیڅ ډول لاسرسی نه لره، خو زیاتوي چې په دې ورځو کې ورته د افغانستان د پوهنې وزارت له لورې د زده کړو پوره زمینه برابره شوې. پکتیکا چارواکی وایي چې په برمل او ارګون ولسوالیو کې د وزیرستانی کډوالو ماشومانو لپاره کابو شپېته ځانګړي ښوونځي جوړ او تر 3000 زیاتو زده کوونکو پکې زده کړې پیل کړې. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی امریکا غږ ته وویل چې د دغو ښوونځیو ښوونکي د کډوالو له منځه ټاکلې او د سیمې د مشرانو په مشوره یې ورته د پاکستاني تعلیمي نصاب د تدریس اجازه ورکړې. خاغلی ځزی زیاته کړه چې د یادو ښوونځیو لپاره د خیمو او قرطاسي مرسته د ملګرو ملتونو د کوچنیانو نړیوال صندوق یا یونیسف کړی او د ښوونکو معاش د افغانستان پوهنې وزارت پر غاړه اخیستی.
د ورګون او برمل په ولسوالیو کې د ماجرینو ورونو لپاره مونږ شپېته سیار ښوونځي فعال کړي. دوی لپاره ښوونکي مو په دندو ورته ګمارلي دي. یونیسف نړیوالې موسسې څخه هم مننه کوو چې مونږ سره د قرطاسي او د خیمو په برخه کې مرسته کړې ده او مونږ به د پکتیکا په ټول ولایت کې چې په هره برخه کې
کډوال اختر ایوب د وزیرستانی کډوالو په یوه نوي جوړ شوي ښوونځي کې له سهاره تر غرمې په یوه او بله خیمه کې پنډو ماشومانو ته په تدریس بوخت وي. هغه وایي چې له کډوالۍ سره سم بېروزګاره شوی و. اختر ایوب زیاتوي چې اوس یې د مصروفیت تر څنګ هم خپلو خلکو ته ګټه رسیږي او هم به یې په بدل کې د سناسه پیسو په ترلاسه کولو سره تر یوه حده د خپلې کورنۍ اړتیاوې هم پوره کړي.
مونږ ډېر شکر گزار یو چې مونږ له سکولونه راکړل چې په دې ښوونځیو کې زمونږ ماشومان تعلیم وکړي او دغه څه د دې ژوند فصل تیر نشي.
په پکتیکا کې د وزیرستانی کډوالو یو تن قومي مشر حاجی ریشا جان وایي دوی فکر کاوه چې په کډوالۍ سره به یې ماشومان په کلونو کلونو له زده کړو بې برخې شي، خو زیاتوي چې ماشومانو ته یې د ښوونځیو په جوړېدو سره دغه اندېښنه تر ډېره لرې شوه.
او موږ ډېر خوښ یو او مرسته درې لمبره موږ ته میلاو شوی یو او نوی انشاءالله چې خدای کوي موږ سره ډېر امداد کوو او ډېر امداد رو راوندی و موږ ته.
کډوال وایي چې پر شمالي وزیرستان د پاکستاني پوځیانو تر عملیاتو مخکې لسګونه زره زده کوونکو په خپلو ښوونځیو کې په آرامه زده کړې کولې، خو د عملیاتو له امله په کډوالۍ سره د دوی زیاتره ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د د امریکا د نیویارک په ښار کې په لومړي ځل یو ډاکټر د ایبولا په ویروس اخته شوی دی. په دې هکله راپورت تاسو پام راګرځوم.
د نیویارک یو ډاکټر چې ګینی ته د ایبولا د مریضانو د درملنې لپاره تللی و اوس په خپله په دغه مرض اخته شوی دی. د لومړنی کس شو چې په نیویارک ښار کې په دغې ناروغۍ اخته کیږي. د نیویارک خاروال بیل دی بلشیو د پنځمې په ورځ ناوخته په ایبولا د ډاکټر ګریګ سپینسر د اخته کېدو خبر ورکړ، خو ویل چې نورو ته خطر نشته. دی وایي ایبولا یوه داسې خطرناکه ناروغي ده چې مبارزه ورسره سخته ده. دا د مریض د وینو او د بدن د مایاتو له لارې بل انسان ته ځي. د نیویارک اوسیدونکو چې په ایبولا د اخته کس سره دا ډول تماس نه دی نیولی له کوم خطر سره مخامخ نه دي. ډاکټر سپینسر د پنځشنبې په ورځ د بې سرحده ډاکټرانو خیریه ټولنې ته چې دی په خپله هم ورسره کار کوي وویل چې تبه لري او زړه یې بدیږي. دا د ایبولا د مرض دوه نښې دي. چارواکي اوس په دې اخته دي چې هغه کسان ومومي چې له ډاکټر سپینسر سره یې تماس نیولی وي. دی په امریکا کې څلورم کس شو چې په ایبولا اخته کیږي. په همدې حال کې د پنځشنبې په ورځ د لویدیځ افریقا یو بل هیواد مالی هم په لومړي ځل د ایبولا د یوې پیښې د موندلو خبر ورکړ چې د ډیرو په باور ښایي دا په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د وایروس د بیرته ستنېدو یو خبرداری وي. د مالی د عامې روغتیا وزیر عثمان کونی په ملي تلویزیون کې اعلان وکړ چې په ایبولا اخته یوه دوه کلنه ماشومه چې ګاونډ ګینی ته تللې وه په روغتون کې بسترې شوې ده. دی وایي یوه دوه کلنه ماشومه چې له خپلې نیا سره په سفر تللې وه په ایبولا اخته شوې ده. دا امکان شته چې کله دغه دواړه کسان مالی ته راغلل هغه وخت پکې د ایبولا د وایروس نښې نه وې لیدل شوي، خو وروسته ښکاره شوي وي. کاونی وایي دغه ماشومه چې د کایس په ښار کې بستره ده اوس مخ په ښه کېدو ده. ایبولا د لویدیځ افریقا په دریو هیوادونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې لږ تر لږه 3900 کسان مړه کړي دي. بل لوري ته اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا سره د مبارزې لپاره یې 1.5 میلیون ډالر برابر کړي دي. دغه اعلان په بروکسل کې د پنځشنبې په ورځ د دغې ټولنې د غړو هیوادونو له غونډې وروسته وشو.
لونگین مخام
بله درنو ریدونکو السلام علیکم. لونگین مخام و پخیر. دا لونگین مخام اصلی قربانه نظرانه یوسفزی نشته، البته د هغې په غیاب کې زه جعفر خان دغه خبرونه یوازې د نن شپې لپاره له تاسو سره یما په دغه خبرونه کې. خو د خبرونه د دود خلاف بنن یوازې سندرې نه ورو، بلکې د لونګینې شاعرۍ یو خغل شاعر مصطفی سالک را سره له کابل دی. د څلورو شعري ټولګو یو مجموعه تازه له چاپ راوتلې ده، په دې باندې به خبرې وکړو. د دې په نویو شعرونو باندې به وغږیږو او له ده به واورو چې پښتو ادب او پښتو اوسنۍ شاعري کوم طرف ته روانه ده او په کم لوري روانه ده او تاسو نه به هم تلیفونونه واخلو د خبرونه په منځ منځ کې کېدې شي چې زنی ادبي ټوټې خپل اوریدونکو نه هم اولرو او له خغلی سالک نه به شیرونه هم وورو خو تر دې ټولو د مخه ورزو یوې سندرې ته له سندرې وروسته بیرته تاسو ته راګرځو او له خپل میلمنې سره فکر کوم چې زما همکار اشاره کوي چې ښاغلی سالک را سره ده. سالک صاحب که زمونږ غږورئ بس ما فکر کوو چې تلیفون مو قطع دی. سالک صاحب لکه چې نشته او تلیفون کې څه مشکل دی. خیر دی بیرته راګرځو له سالک صاحب سره یو ځای.
خیمانه شوی په بیا کې څه دی چې په خیمانه شوی په بیا کې څه دی پر دراو ګور پدا کې څه دی پر دراو ګور پدا کې څه دی پہ نہ سوا جڑو شمد نش پہ نہ سوا جڑو شمد نش پہ نہ سوا جڑو سبا بمڑائے پسوا کس دے سبا بمڑائے پسوا کس دے پر دراو گور پدا کس دے پر دراو گور پدا کس دے زما پوخ کوک خندا دا داستا زما پوخ کوک خندا دا داستا زما پوخ کوک خندا دا داستا گل داستا پد خندا کیچ دی گل داستا پد خندا کیچ دی پر دراو گور پدا کیچ دی پر دراو گور پدا کیچ دی
بلې درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ ښاغلی سالک را سره د کابل نه د ټلیفون له لارې وصل شوی دی. سالک صاحب ښه راغلاست درته وایم خدای مو راوله.
مننه هم صاحب تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته له مینې ډک سلامونه وایم.
بس زه به هم درته علیک سلامونه وایم او کور مودان چې په لږ او تنګ وخت کې مو زمونږ بلنه ومنله او خبرونه تر سره میلمه شوې. بس د نوي کتاب مبارکي درته ایم سالک صاحب.
مننه هم صاحب تاسو ته مبارکي او زما د شیر نور مینوال ته مبارکي.
بس خدای مو راته ژوندۍ لره او واقعا ستاسو د شیر مینوال همدغسې د یو کتاب چاپېدو ته سترګې په لار وه او ډېر ښه کار وشو چې دغه نوې شاعري مو هم چاپ شوه او کتاب مو چاپ شو او په پښتو ادب باندې یوه بله زیاتونه هم وشوه. که د دغه نوي کتاب په اړه لږ اوریدونکو ته او ما ته معلومات راکړئ سالک صاحب. په دغه نوي کتاب کې ما چې تر کوم ځایه معلومات ترلاسه کړل ستا د تیرو شیرونو د تیرې شاعرۍ هغه چاپ شوي ټولګي هم په دغه کتاب کې ځای شوي دي. همداسې ده
بالکل اهم صاحب. دا کتاب سپرلی په خال کې نومل دي. په دې کې زما درې پخوانۍ شعري ټولګې د طاوس بڼه کا سندریزي چینی توري ستوري او یو نوې شری ټول د غنی په کچکول کې راټول شوی دی او ټول په 550 یا مخونی کې په سپین کاغذ مجلد ډول باندې دانش پرندی ټولنې دا کتابونه خپاره کړل. دا کتاب خپور کړی دی
او زما یادېږي چې توري ستوري کتاب مو چې کله چاپ شو زه هلته وم یو ځای وو په دفتر کې. نو هلته ستا د نوي شاعرۍ په اړه دا خبره کېدله چې د نوي شعرونه چې ستا کم دي د دوی دا بحرونه کم دي، یعنی په لنډو بحرونو کې مو شعرونه لیکلي دي. دغه په د نوي غمي په کچکول کتاب کې مو څه ډول شعرونه دي؟ دا همغه توري ستوري په شعر شکل شعرونه دي کنه؟ نظمونه او تړلي آزاد نظمونه هم پکې شته.
داسې ده چې زه فکر کوم چې زه په شاعرۍ کې داسې پړاو په پړاو باندې شاعري کوم، نو د نورو شاعرانو برخلاف که تاسو وګورئ د نورو شاعرانو شعرونه، که تاسو وګورئ یعنې که لومړی کتاب یې وګورئ او وروستی کتاب یې وګورئ، یو ډېر ورته والی لري. زما کتابونه چې دي داسې یو مخیز نه دي که یو اورېدونکی لولي د بېلو دنیاګانو سره به مخامخ شي. مثلا د تاوس په بڼه کې چې هغه زما د زلمیتوب شاعري وه، په هغې کې تشبیهات او ډېر لوړ دي، تشبیهات او استعارې دا پکې ډېر دي. په دویمه شعري ټولګه کې چې هغه سندریزي چینې دي، په هغې کې فکر او فلسفه ډېره ده، یعنې فکري نظمونه او غزلې پکې راغلي دي. او دغه دوه وروستۍ ټولګې چې دي د دې تر منځ به ورته والی یو څه دي، خو بیا هم زه تاسو د بحرونو پوښتنه وکړه د دې په دې کې سل غزلې راغلي دي او بحرونه د اوږده بهر غزلې هم پکې شته دي، خو ډېرې پکې د لنډ بهر دي. زه فکر کوم دغه د لنډ بهر غزلې ما ته یو څه په دې وخت کې د عمر چې زه ګورم ما ته مترنمې ښکاري. او د مضمون د لحاظه په دې کې د مینې روانشناسي ډېره ده. دغه د مینې روانشناسي چې ده دا په پښتو ادب کې نشته، په دري کې لږ ده، دا په اردو شاعرۍ کې ډېره زیاته ده. او که په پښتو شاعرۍ کې وګورو نو د حمزه صاحب په شاعرۍ کې دا چیز عروج ته رسېدلی دی. دغه راز پسرلی صاحب د هندي سب شاعر و، د هندي سب په شاعرۍ کې د مینې رواني کیفیتونه او دغه واقعګوي چې ورته وایي دغه څه ډېر. زه فکر کوم د دې ښاغلو نه راوروسته به زما په شاعرۍ کې دغه څه ډېر وي.
بس ډېره مننه. کور مودان وایي سیوري نه د زلفو یې کاته راځي، شپه چې تکه توره شي نو غله راځي، توري دي په شونډو چې پاسته راځي، پټه په وریښمو کې چاړه راځي. دا هم د سالک صاحب شعر و. سالک صاحب اوریدونکي خورا زیات دي د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه او د پېښور او بلوچستان نه هم زنګونه راځي. ور به شو اوریدونکو ته چې دوی څه ویل او څه اورېدل غواړي. مهرباني وکړئ، څوک یاست؟ امریکا غږ آشنا راډیو ده.
السلام علیکم جعفر هم صاحب.
علیکم السلام.
زه کشمیر خان د خیبر پختونخوا هریپور 15 نمبر کیم څخه تاسو سره د ټلیفون په کرخه وسلیم. تاسو ته او مصطفی سالک ساته ډیر زیات سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم شمول د اوریدونکو.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ کشمیر خان صاحب.
سالک صاحب خو ډیر خوشاله شوم چې نن پروګرام ته میلمه شوی دی، نو بس د موږ نن قسمت یاري را سره وکړه چې نن هم ټلیفون هم روغ څه دی خپرونه دې پروګرام ته.
نو وسو ویل غواړي اتمن بدی د سالک صاحب خبرې اوریدلی، نوې کتاب چاپ شوه ده غمه په کچکول کې او نور کتابونو ټولګي هم ده چې سپرلې په خلک نومیږي. نو مبارکي هم ورته ورکو که څو پښتنه مختنه ورنه لري یا کم نظر بس مهرباني وکي.
او د دې کتاب خو زما مبارکي ته ډېر زیات وایم. او بل د سالک صاحب نه ما دا پښتنه ده چې دغه کتاب ته دغه نوم شي وو دغه تا څنګه ورکه مثلا دغه نوم دي څنګه ورته خوښ شي. او بل مې یو غوښتنه ده جنې که چېرته هغه یو شعر د جو ویلی د وایي فصل دي وو هغه غلی سادي که داسې یو شی ویلی دی که چېرته هغه راته
څه رقم ته ووایه؟ څه رقم شعر؟
یو بیت یې داسې ده وایي فصل دي ووهه غلی سادي که داسې یو شی ویلی دی. ډېر مزهدار شعر ده که چېرته وړاندې کړي خو ده ته به معلوم یې نو.
ښه سمه ده. بس ډېره مهرباني کور مودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا بیرته سالک صاحب ته ورګرځو. مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا راډیو د مصطفی سالک زمونږ په خپرونه کې میلمه دی. تاسو څوک یاست؟
السلام علیکم.
علیکم السلام.
زه څنګه ښه جوړه روزان
شکر شکر سو کیاس مهرباني وکي
د کلاسیک لاس عزت لامی نوال خبرې کوم
مینوال صاحب مهرباني وکي نن شپه د سندرو په ځای منګ ادبی خبرونې ته ځای ورکړی دا خاغلی مصطفی سالک را سره په خبرونه کې دا ک د دې نوې کتاب چاپ شوی دی او د هیواد پیاوړې او نامتو شاعر دی ک کوم پښتنه او نظر لري مهرباني وکي
او زه خالق صاحب زما دا دغه دی چې د چاپ چې دغه شاعری دغه کړی دا مازما مبارکي ده ورته او ماته دې د افغانستان مبارک شه شعر ته دغه کې دلای
او ډیره مهرباني کور مودن سالک صاحب کشمیر خان چې له هری پور کم په خبر نه ټلیفون کړي او دغه خبرې به مات منوري دي لیوي
دغه خبرې ما واردې زه دغه سلام علیکم سلام او دا غزل دې چې دغه حدیث دې چې سالک هم زپانی آلو ما چی آغا غزل را پیدا کما او دی تیوه ما پا کتاب کی دی غزل پیدا کون دا لگا سوزمان خبری دی چی دا پا خطر وکرا چی دی کتاب نیمی پا کمی صحابی خیده نو زما پا کتاب کی اپرد دی کراوات چی دا پا دی چی کل چیز شی شین زنگل گندی شی کل چیز شی شین زنگل گندی شی چکم سپرلی پخال که خوب یوسی و ده 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 سار بانده ده او ده خو دستی و مانه ده لکه چه مونگو تاس وی چه دریاب ساس چه چه نو ده ده یه خال ده چین خدا ما خال دستی و گره چه یه دانه ده ده حسن یعنی ده خلال و خال ده حسن یه دانه ده او آره دوم ده غریده شی ده غریه و خیال سره یو راځي چې دا ویني د هڅې په سره جوړې دي شي دا زموږ په خیال باندې نو دا یو نوم دی شاعرانو نوم دی او موږ ورته څېړنه او د بل ډول چې پښتنه وکړه چې دی یعنی چې د افغانستان په اړه باندې راته یو شعر وایي هانس یو غزل مخکې ما یو نظم دی ما ورته مخکې خبرې کولې
مهرباني وکړه سالک صاحب سالک صاحب دا شیر ما څنګه نو اوریدلې زنه پیګه ما کشمیر خان اوریدلې او ما نو اوریدلې دا د نیو شیرونو کې دا شیر وک په خانه او شیرون نه کوم
هم ته په ورستی کتاب غنی په کټکول کې د موږ ته خو سره دې او نو د غزل به هلي کول خو به تاسو ته لو ستو او تاسو د داد لمسه به موږ دا غیر د خپل موت د خپل ګټه څنګه ښکاری دا غزل کتاب کې شامل کو کنه خدا خیر په ورستی ورستی وخت کې لیکل شوی چې تاسو امریکا ته تللی
یاست ها بس خوشبختانه نو و مې رد باور وکړ خوښ مې شو ډیر 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 بیخینه مې نیو شیان پکې وو نو بس خدای دې همدغه سره ته لره سالک صاحب، نو څنګه د شعر او شاعرۍ نه د زړه خود داسې مړ شوی او سوړ شوی غوندې نه دی که تاسې کله ناکله سړی ډېر کار وکړي وای یار زه ستړی شم، ما مثلا کېدای شي ما ستاسو نه نور همکارانو هم اورېدلي وي چې ویلې مو چې په خبرالۍ کې تنګ ما کار مې ډېر وکړ، یا مثلا ځینو نور دوستان دي وایي چې وظیفې نه په تنګ یې ما زړه مې تنګ دی. شعر او شاعري خو داسې احساس نه ورکوي شاعر ته، بیا خصوصا تاسو ته چې وایي چې یاره بس کتابونه هم څلورو ته ورسېدل، شعرونه هم ډېر شول او خیالونه هم کېدای شي نوي وي خو ډېر کم او ریاضت ته هم وخت نشته چې ور سړی کینې شعر ولیکي، داسې کوم احساس او فکر خو مو په ذهن کې تر اوسه نه دی ګرځېدلی؟ بلې بلې
شمال انسان څنګه په ادبیاتو کې ما مستوي اخستې په ادبیاتو کې او ما په پوهنتون کې درس ورکړی په ادبیاتو کې، ما نه چې خبریالۍ یو څه پاتې کړو هغه علمي برخه وه نقد او په څېړنه شاعرۍ ته پام وکړم.
بلې سالک صاحب، تاسو د خبرو په دې وروستۍ برخې باندې پونه شمه، غږ مو مات شو، تخنیکی ستونزه وه، نو په دې هیله چې لاین سم شي اوریدونکو ته به لاړ شو بیا به بیرته تاسو در وګرځېږو. مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟
السلام علیکم جعفر خان.
وعلیکم السلام،
جوړ په خیر؟
مهرباني وکړئ
سندور بوګران دی کله شاعران بوګران سندور بوګران خو نو ته جمعې دی شاعران د خار تیول مې سنا کې ځکو سندور
یار دا اوریدون کی بس خپل خپل خواخه کې حق هم دی، نو ځکه موږ د اوریدونکو ته خبرونه چلو خو زموږ مجبوریت ته نه ګوري، ځکه د دې خبرونې هغه اصلي چلوونکي نظرانه نشته او موږ وغوښتو چې د خبرونې د سندرو پر ځای دا خبرونه په بل ډول نن وچلو. بل اوریدونکي ته به لاړ شو، مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی؟
سلام علیکم. خپل دینی ډاکټر سلام الله علیه وعلیکم محمد یحیی او تندور د پاریا د ولادت د طابتو سره خو زحمت در کوم.
مهرباني وکړئ.
ډیر خوشاله توم سلام علیکم صاحب، په درناوي سره دا کتاب نوې چاپ کړی دی، موږ ورته چې ډیر خوشاله شو او زما هله دا ده چې دې مشته یو شش شعر په مورته د افغانستان وای ایا یو بل څه مې دا ده چې د افغانستان پر وسنۍ حالات یا پر تیرسو حالات باندې یو شاعري کړی ده کنه.
په تیرې شو حالاتو باندې خو شاعري کړې ده، ما خپله شاعري لوستې ده د دې په دې سندریزې چینې کې یو اوږد غزل دی، دا د افغانستان د حالات په کې راخیستې اخیستې دي. نو سالک صاحب زما غږ اورئ؟ اورئ زما غږ سالک صاحب موږ سره یاست؟ بله بله ستاسو غږ راځي. اوریدونکي له فاریاب نه ټلیفون کړی او خوشحاله یو چې د سالک صاحب نوی کتاب چاپ شوی دی او وایي چې د افغانستان په تیرو روانو حالاتو باندې مو هم شاعري کړې ده که څنګه؟ سالک صاحب، سالک صاحب که زحمت نوی تکلیف نوی موږ به درته بیا زنګ درو وهو، ځکه چې دغه لین خراب دی، په دې هیله چې بیا زنګ وهو لین صحیح وي. زه به تر هغه اوریدونکو ته ستاسو یو غزل واورومه، ووایم چې وایي: د چا سترګې مې په زړه کې لاره ګوري، سندریزې چینې غره کې لاره ګوري، ستا ښایست مې له وجود نه بهر نه ځي، ستا ښایست مې له وجود نه بهر نه ځي، دا که موج دی په راغه کې لاره ګوري، ټیټې سترګې په ورو ورو قدم اخلي، ټیټې سترګې په ورو ورو قدم اخلي، لکه ناوې چې واده کې لاره ګوري، ستا پر ذهن خورېدو ته مې پرستې، ستا پر ذهن خورېدو ته مې پرستې، تخیل مې په ویښته کې لاره ګوري، تر شنو ونو لاندې شنه چینه کې لامبي، ګوره وړانګو ته ځنګله کې لاره ګوري، لاروی د لوی لارې ورته تم شو تور سترګي پور کې لار ګوري. نو سالک صاحب په دې هیله چې دا ځل ستاسو غږ صفا راشي او اوریدونکي ستاسو غږ سم ووري که زما غږ اورئ مهرباني وکړئ.
بخنه غواړم هم چې نه پوهېږم زموږ دا کورم داسې سړک په غاړه دی خو بیا دوه سیم کارته دي هم پکې سم کار نه کوي چې دا څه چل دی. په هر حال نو ما ویلي چې شاعري خو ما ټول د تخلیقي ادب د بی بی سي سره د کار په وخت کې دغه کړی دی. زما ټول کتابونه داسې مهال چاپ شوي چې زه د بی بی سي کار کوونکی یم. نو په دې لحاظ باندې زه د شاعرۍ نه نیم ستړی شوی انشاءالله چې ژوند دي شاعري به کوو. هغه یو اورېدونکي د افغانستان د حالاتو په اړه پوښتنه وکړه. زه به یو د سندریزې چینو یوه قصیده چې ځوانانو سیمه نو نه پوهېږم ښایي لږ ډېر سیاسي رنګ به ولري دا به درته ووایم. نه دا تقریبا داسې وخت د داسې وخت انځورګري ده چې د روسانو راغلي وو د جهادي وخت یو انځورګری ده پکې وای زید و نه دا سیل کربلا وه شور د پیغلو د شیو ګودر اروا وه نه به داسې زمونږ کلي کې تیاره وه نه پر ټولو څلو شمې روا وه د چرګانو جنګ د تیږې ویشتل دود و ښه خوږه د خوړ د راز مشغوله وه درخانۍ بام په سرو ګلو کې پټه په حجره کې ربابونه روا وه مردکی مردکی مو په کوکنارو ګلی نه وو یو لنده یوه پټکه په کې زما وه سهار به کلي نه پوځي غلم ستوري لټول مې مشغوله وه هغه ساګ وړې همزولې ماشومانې تورپیکۍ وه ملالۍ به رڼا وه دا فلک به په تصویر پسې اوبه وو له تیرانه به څریکه د برېښنا وه په جندو کې به پیغلو ټوکاڼې تاو کړل د سندلو راکول یې متعه بزګران کروندېوې د سندرو د کلبې د ګونګروګانو کړنګهار وه هېڅ کوتره به بریتېلو هلته نه وه شرنګېدلې سندریزه مو فضا وه دا د کفر تفرق فلسفي نه وي هره پرېکړه د حجرې او د ملا وه له هر باغ سره جامونه د نرګیسو په غاټولو سینه مسته د بیدیا وه مرحلې د تصوف به مو لیدلې چې پېشواره تر وزنه د بابا وه یو یې خپله جنده هسکه تر فلکه بل چینار زمونږ نښه د بابا وه شین زیارت هم یو څه لرې په غونډۍ وو کرونده وه د شنو بنګو خانقا وه دغه فرق خو د اغیارو تبلیغاتو دا دنیا خو د ادم او د هوا وه بس تړلې کلبې پاتې جنګ کتلي نغاره به که د جنګ او د غذا وه دا د چین ښکلي زمونږ مریدانو زمانه چې د میروان او د بودا وه په جرګه باندې مو خدای رسول قبول کړل له اسلام سره مو مینه برملا وه بې له خدایه بل قانون په کې ناشونې د یاغي ځوانانو سیمه وه وفا وه ټول واکمن هم دومره بد او رسوا نه وو چا به کړې په څرګنده ناروا وه میخانه او مسجد دواړه مخ په مخ وو خدای ګو وخت د لښکرونو مې خوښېږي سرو لښکرو سره جنګ و ابتلا وه چې زندي به یې زما توپک تزیلو د هغې جینۍ به تل راته دعا وه هره پېغله مو ملاله د ګاوند شوه تناره ته به ولاړه هره نیا وه بس دعاوې وې چې تلې د عرش په لوري چې جګړه به په کنده وه او په بیدیا وه د اغیارو ماتول او ټکولو راته مخکې یوه لویه ابتلا وه تورپیکۍ د بر ګودر په سر شهیده له ګاونډه کده کلي د رڼا وه موږ په لویه لار په شوبلو پښې ایښي حماسه مو د چم نه وه د دنیا وه که یې ګل په برچه غوڅ کړ جګ یې نه کړ د بدرنګو چاره دومره ناروا وه لکه پېغلې جګ برګونه ویشته نه وو بې فطرته کمونیزم ته بلا وه د څرخي زندان چپه ځوانۍ خوړلې چې غرور د زنځیرونو یې ښکلا وه دې غمیزې د بڼ ونې نڅولې د زلموتو د مرګیو بغوغا وه لیونیانو د دنیا غرور مو مات کړ ستاسو زړونو کې خو هم یوه سودا وه زه یې د دښتو د باغونو حق خو ورکوي چې راوړې مو په خیال کې څه سودا خندا وه.
زه بس یو چک چک به درته ووایم صالح صاحب. کور ودان واقعا بیخي بیخي د افغانستان د تاریخ یو برخه و د واقعا داس شیرونه سړی بیخي د یو تاریخي مرجع په توګه سړی په آینده کې کارول شي که څوک څېړنه کوي پلټنه کوي نو واقعا د شیرونو نه هم استفاده کولی شي. یعنی بیخي یو انځورګري و تصویر و زه بیخي یو بل حالت ته لاړم. ډېره مهرباني کور ودان صالح صاحب، راځه چې بیا اورېدونکو ته ولاړ شو چې دوی څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ څوک یاست؟ د امریکا غږ آشنا راډیو ده، مصطفی صالح را سره په خبرونه کې میلمه دی.
جی السلام علیکم. جوړ په خیر.
جوړ په خیر،
تکړه خوشاله سلامت او تا ته میلمه ته د اسمان ستور په شان او سلامونه اکرامونه مې قبول.
مهرباني.
نیاز کاکړ در سره نه ټلیفون لاري نه خپل کوټ نه در سره.
مهرباني کاکړ صاحب.
تاسو مېلمه مې دا پوښتنه ده او څو ټین کېږي د شاعرۍ ته توجه ورکړې ده او بله مې دا پوښتنه ده د څو کتابونه چاپ کړي دي. او
کتابونه یې څلور کتابونه چاپ شوي دي. کتابونه یې څلور چاپ شوي دي او بله پوښتنه به ستاسو مېلمه په خپله ځواب ووایي. ډېره مهرباني. یو بل اورېدونکي ته ځو، اورو چې دی له کوم ځای نه دی او کوم ځای نه ټلیفون کړی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم جعفر صاحب.
وعلیکم السلام.
قربان زه ډیر ډیر خوشاله سم چې تاسو نن پښتا پروگرام کې صالح صاحب مېلمه کړی دی. زه دغه اول د مینې ډک مبارک باد وایم چې د پښتو ژبې د لپاره دومره مهنت کړی دی. زه ډیر ډیر خوشاله سم صالح صاحب چې ډیر د پښتو ژبې ډیر درن شاعر دی. زه بیا یو وره د پروگرام شرغلاس وایم.
مهرباني.
جعفر صاحب، ظفر ترین ورځ کوم خبره وکړه دغه په ځای زه ساسه ډیر معذرت غواړم. ولی دا خو کله د غزل پروګرام یې کله د شاعر پروګرام یې خامخا خدا نه ده چې د غزل پروګرام یې تاسو درانه درانه شعرونه شاعرانه غواړي. نو زه ډیر زیات خوشاله سم صالح صاحب ته مې دا پوښتنه ده چې یا زه ساسه په خوا چې کوم خوا مشاعره یې یا ذاته مشاعرې ته ځان رسوي که نه. او دویمه مې دا پوښتنه ده چې شعر څو بیته دی څو بیته راځي د وخت راکولو یو جهان
دا یو پوښتنه به زه ځواب کړم درته صالح صاحب. خو مشاعرو ته یا نشي تللی یا وخت نه لري ځکه چې دی کومې ادارې کې کار کوي. زه فکر کوم چې دا شعرونه لیکي دا بس په موږ باندې د صالح صاحب یو غټ احسان دی ځکه د صالح صاحب مصروفیتونه ماته معلوم دي. بیا هم صالح صاحب ستاسو پوښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ صالح صاحب.
سلام علیکم. دی د وخت پوښتنه وکړه کتابونه په اړه خو تاسو ورته ویل زما تقریبا اته کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې څلور د شاعري دی او نمونه مونږ د خبرونې په پیل کې واخیسته او دا چې د ویل چې شاعري له کومه وخته پیل کړې ده نو غالبا د شپږمې میاشتې شپږمه نیټه وه او کال 1906 چې ما لومړی غزل په دغه ورځ لیکلی وو او هغه غزل داسې وو چې ما کله استادانو شاعرانو ته وښودو نو هغوی ویل چې دا به سل په سلو کې سم دی او په دې کې موږ د ویلو دپاره څه نه لرو. یو بیت د دوی ته ډالۍ کې ما لومړی مطلب ده چې لویه خدایه زما حال په دې جهان کې لکه حال کې د ماشي په طوفان کې. دا زما لومړی بیت د دغه بیت نه زما شاعري پیل شوه او تر ننه پورې روانه ده. او دې بل ورور چې پوښتنه وکړه د مشاعرو نو دوی ته باید ووایم چې کله تقریبا شلو کلونو راهیسې په دې وروستۍ نسلې کښې رښتیا هم زه مشاعرو ته لږ کم ځمه خو کله چې په پېښور کښې وو دغه افغان ادبي بهیر چې د هغې له مخې په افغانستان ملګري چې دغه بهیر یې جوړ کړی وو یو په دې کښې زه وم او یوازې دې ته نه تلمه نورو مشاعرو ته هم تلمه. د قلندر مومند صاحب دغه د ساحو لیکونکو مرکې ته تلمه بهیر ته تلمه په چارسده کښې په سوات کښې په باړه کښې په نورو سیمو کښې به چې مشاعرې وي هلته به تلو شپې به هم کولې بحثونه به هم کول مشاعرې به هم کولې. نو ډېر وخت مې په مشاعرو کښې تېر کړی دی مشاعرې مې خوښېږي خو په دې وروستنۍ کښې یو څه رښتیا هم ډېر نه ورځم مشاعرو ته. او دوی ویل چې شعر څوک بیته وي نو دا توپیر کوي مثلا د غزل په اړه باندې ویل کېږي چې غزل باید له 15 بیتونو نه کم نه وي که د 15 بیتونو نه کم شي هغې ته بیا غزل نه ویل کېږي. او دغسې ویل کېږي چې غزل ځینې تر 1 او ځینې حتی هغوی تر 15 بیتونو پوری غزیږي د پنځل نسو بیتونو ټکل غزل زیات شي هغې ته نو که جوړښت کې وي دولري هغې ته قصیده وایي دغسې نور دي مسلري چې یو یو بیت سره خپلو کې برابر وي هغه چې ته څومره اوږدولی شي اوږدولی شي که ته دغسې ده چې مطلب نه لري څومره اوږدولی شي نو دا توپیر کوي.
سالک صاحب تاسو د بهیر یادونه وکړه چې دغه بهیر له برکته اوس ډېر ځوانان ادب ته ډېر ځوانانو مخه کړې ده او شعرونو ته یې مخه کړې شعرونه لیکي ادبي پنځونې کوي. په اوسني عصر کې دغه د پښتو شاعرۍ بازار او دغه کیفیت او کمیت له اړخه تاسو څه ډول ارزوئ؟ په کوم طرف ته دغه بهیر روان دی ستاسو په نظر؟
نظر باندې زه به دا توصیه نه کوم شاعرانو ته چې هغه که د هرې کچې شاعر وي که هغه اوسې پیل کړي ده که د منځنۍ کچې شاعر دی او که د لوړ پوړ شاعر دی زه یو تم دا توصیه نه کوم چې ته شعر ولیکه. خلک ډېر بوټي وکري یعنې ډېر بوټي وکري په
فکر کوي چې ځینې یوه خبره دا کوي چې په دې وروستیو کې ځوانانو شعر ویلو او شعر لیکلو ته مخه وکړه نسبت دې ته چې نورو پنځونو نورو ادبي نثرونو ته مثلا ژباړې ته خپله تخلیقي آثارو لیکلو ته مخه وکړي، تاسو هم په همدې نظر یاست؟
چای احمد دغه غزل ویلې دی، دا مشهور شاعر دی زمونږ د کلاسیکي زمانې. نو دغه چې دین شاعري خو ډېر خلک کوي، خو نه پوهېږم زه د خپلې شاعرۍ په اړه همداسې شم ویلې چې د چا شاعري په پاتې کېږي او د چا شاعري بله مالدز دي.
بلې بلې. او سالک صاحب، ادبي ټوټو لنډو نثرونو په اړه تاسو فقط یو د اوښکو مسکا کتاب چاپ کړ، او واقعا ډېر لوستونکو ډېر مینوال چې زه خپله هم دی او لوستونکو مینوال ما ستاسو د ژبې ستاسو د شاعرۍ او د ادبي نثرونو. بیا ما چې ونه لیده که څه هم یو فکر کوم یو دوه واري تاسو یو لنډ نثر راته واورو، خو داسې د کتاب بڼه یا د کتاب د چاپېدو کوم هوډ لرئ یا څه مو لیکلي دي چې په آینده کې چاپ کوي د نثرونو خبره کومه؟
محدود ادبی نثر کی دی آغا منصور شیرون دی، او منصور شیرون کله زلی کما زده خپل شاعر قربان ورکو
بلې بلے بلے. ڈیرا مہربانی سالک صاحب، واقع ہر سمر خبر ساسو دغه د با کیف مجلس نه سمر کیف چمنگا خل اور دن کی اخلی زیدرتا کیفیت او کمیت نشم بیان والے پدی خبرونی په ورسته او شیبو کی یو لند شیر رات او آیا سو بس بیا بم دغه سی خدای پمانی وکونو کور مودان چمنگ سره مو خبرونه کی برخه واخیسته.
یو د پیندو غزل بیتونه یو غزل بدر ثونم، په دې دنیا خبر نه جوړیږي، زما او ستا خبر نه جوړیږي، د بغاوت لار نه هدي وهلا تطریفیا خبر نه جوړیږي، د زړه له بده راته هم ځباله تش په خندا خبر نه جوړیږي، زما او ستا چې په څوره نه ده ولی اوس دا خبر نه جوړیږي، د خدای رڼا نه په زړه نقش پاتې ده کدریا خبر نه جوړیږي، د هر سړي خبره جوړه ده د مصطفی خبر نه جوړیږي.
بس خدای دې خبر در جوړه کی. سالک صاحب کور مودان، ډیره ډیره مهرباني چې وخت مو راکې خبرونه ته راغلې.
تاسو نن مهان ته ډیره ډیره مننه چې زما کتاب د دیوالو باندې چې تاسو سره په امریکا غږ راډیو کې دی وغه کیدم، او هغه ملګری چې تلیفون مې وکړ دا وی نن مننه، او یو ملګری نه بخنه غواړم خیر دی ورته
بس ویاړ مو راو بخې سالک صاحب، خدای مو راته ژوندۍ لره. ستاسو د لا نورو ادبي پنځونو په هیله کور مو ودان اوریدونکو ساسو نه مننه چې ټلیفونونه مو راو کړل. د خدای په امان.
جانان زی غملی شمچ دی داستا دلاسا ہر سوک ستمنا